فرشتن نگاستم جهان سپاس ازی که با رادیو زودی استین برنامه بعدی را به میزبانی اسمت الله ساروان مشنوید.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوساری رادیو د سهار د اتو بجو د یو سات خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. پروانه خبرونه کی بو واوري د امریکا ولسمشر د افغانانو لپاره $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه.
له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغه کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمیرې په زیاتېدو دی.
د سپین بولدک په اړه د بشري حقونو د څار ډله وایي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي.
د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې د شپې په مخه ګرز بندیز لګول کیږي. د پوهنې وزارت د ښوونځیو د پرانستلو د اعلان ترڅنګ وایي
د 7:15 نیټه ده د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي.
د پکتیا د سقوط شوی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي اخترې له خوشیو خالی وو او خلکو میلی و نه کړی.
په پکتیا دمر ده چې دا په تیر په پرتلا درې سي خال چې دي څلور سو کې درې سي خلک نه درو غري.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وشله. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښ مخنیوي لپاره خبري وکړي او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیت قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماشام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماشام مهال د څو وستوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډول موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغل ندیم زیاته کړ چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یو ډله ګمارل شوې ده. د امنیت قمندانۍ ویان زیاته کړ چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمنین لرله. مفتی رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلوکانو لپاره یو دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیت قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لاوښته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې پلاره وچول شوی او چې پترس کې شپختن وسلوال مخالفین وژل شوی دي او درته نور ژوبل شوی دي.
طالبانو په وروستیو څوونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیول وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. شاغل قریشي په یو جلا ټویټ کې سولې او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکل اړخونه غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورندې د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وای سرګی شویکو او شیر علی مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو لکبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبري وکړې. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمی بارانونو لکبل د مړینو شمیر 115 تلوړ شو. د هند په لویدیزو سواحلو کې د مانسون د موسمی بارانونو لکبل د ورسیو تورزو سیلونو په پایل کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شارت نشدې د زمکی د شویدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیشي رامسته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 115,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې ساری په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارز د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدې موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیرمی لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو تر ووتل او د اوبو د کمښت پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پوري کړ. او د راپورونو له مخې په یو وسلوال نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچمیش د سیمه کې شوي، خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایرانی رسنیو پرون شنبه د سپا د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بودي. خاشت سیستان او بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 15 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري. اته بجې او اته دقیقې دي. زموږ شخله آزادی رادیو څخه خبري ستاسو د دې خبرونې وړاندې کوونکی زه اسمت ساروان یم او تخنیکی چاري سید عبدالقادر جلالوف پر بخ بیای. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د امریکا د حکومت لخوا له افغان کډوالو سره د امریکا د حکومت مالی مرسته به د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره ځانګړي شي. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ له هغو افغان کډوالو سره چې په افغانستان کې د وروستي امنیتي وضعیت له کبله زیانمن شوي د $100 میلیون مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوی چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له افغان کډوالو سره د امریکا نوې اعلان شوې مرسته به پر هغو کورنیو بې ځایه شویو ولګول شي چې شمیر یې په زیاتېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بیړنیو مرستو له حسابه د $100 میلیون د ځانګړي کولو امر وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ویان رضا باهر تیره شپه آزادۍ راډیو ته وویل د مرستې تر اوسه افغان حکومت ته نه دی رسیدلی. ښاغلی باهر زیاته کړه چې ښایي د امریکا د مرسته یا افغان حکومت ته ورکړل شي او یا هم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو له لارې ولګول شي، خو د زیاته کړه چې په هر حال کې د کورنیو بې ځایه شویو اساسي اړتیاوې به په لومړیتوب کې وي.
این کمک هایی که از طرف دولت آمریکا تعهد داده شده،
دمرستی چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې د کورنیو بې ځایه سویو د لومړنیو اړتیاو د رفع کولو پر چاره به ولګول سي، د دې لپاره چې لږ تر لږه د کورنیو بې ځایه سویو بشري ستونزې او اساسي اړتیاوې په روان بیړني حالت کې رفع کړو. موږ به له دې مرستو کار واخلو څو په هیواد کې د یوې انساني فاجعې مخه ونیسو.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو لمخې پر روان 1400 کال کې په ټول افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو شمیر شاوخوا 240,000 کورنیو ته ورسید، چې ټول شمیر یې له اټکل سره سم 300,000 ته نږدې کیږي. د کورنیو بې ځایه شویو په شمیر کې په وروستیو څو اونیو کې د هیواد په تقریبا ټولو ولایتونو کې د جګړو له تودېدو سره سم نور زیاتوالی هم راغی. سپینې مڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دا پیسې له هغو کډوالو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوي چې د افغانستان د روان وضعیت له کبله زیانمن شوي. د خبر پاڼې له مخې په دې مرستو کې هغه کسان هم په پام کې نیول شوي دي چې د امریکا د مهاجرت د ویزو غوښتنه یې کړې ده. خبر پانه هم در زیاتوي چې ښاغلی بایدن د امریکا د دولتي ادارو لخوا د همدې هدف لپاره د نورو 200 میلیون ډالرو د لګښت اجازه هم ورکړې ده. له افغان کډوالو سره د امریکا دا نوې مرسته داسې مهال اعلانېږي چې د امریکا پاوځ له افغانستانه د وتلو د بهیر په وروستي پړاو کې دی، او په عین حال کې غواړي هغه زرګونه افغانان هم د مهاجرت د ویزو د ځانګړي پروګرام په اساس وباسي چې په افغانستان کې د امریکا د پاوځ لپاره کار کړی، ځکه دا ویره شته چې دا ژباړونکي به د طالبانو له انتقامي حملو سره مخامخ شي. تمه ده چې د دې ژباړونکو لومړۍ جوپه به د روانې جولای میاشتې تر پایه چې یوه اونۍ ورته پاتې ده په ورجینیا ایالت کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای شي، او هلته به دوی د خپلو ویزو د اداري مراحلو بشپړېدو ته انتظار پاتې شي. پنټاګون د دوشنبې په ورځ وویل چې په دې اډه کې به 2,500 کسان دیره شي. د بایدن اداره په امریکا کې دننه او بهر د نورو ځایونو په لټه کې هم ده څو دا افغان ژباړونکي او د هغو کورنۍ پکې ځای پر ځای کړي. د امریکا د استازو جرګې د پنځشنبې په ورځ هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې امریکا ته د مهاجرت د ویزو د متقاضیانو شمیر ښایي 8,000 ته لوړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکونکو د خپلوانو پر وژلو اندیشته شوډلې ده. د ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې طالبانو په سپین بولدک ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلې دي چې په دې اړه تحقیقات دی وشي او دوی په سپین بولدک کې څوک وژل شوی نه دي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غیداري د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغه خبر پاڼې لمخې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاس من ویلي چې سره له دې چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټې اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاس من ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9 نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغه خبر پاڼې لمخې د دغه میاشتې په 19 نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلی دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغه هیوادونو چې د افغانستان افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي، غوښتنه کړې چې د طالب مشران نو غواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوي دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسون په دغه موضوع څېړنه کوي.
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړې توګه کندهار کې سترې سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغو قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
خغلی نظری زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي، له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دي وزل شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل جنگیالیو د خاشا ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمهیز کمیډین د جمعې په ورځ په ډز وزلای دی. همدارنګه څو سیمهیز او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی.
په داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت کرونا وایرس اوس هم یوه جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې درسونه پیل شول. په دې موضوع دا راپور واورئ.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 17 پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات
د لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې لمخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامې روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوی د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیا
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړ چې شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاند نجیبی آریان ازادي راډیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو پوهنې، لوړو زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
د 17 نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د 17 نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
دی وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د 17 اخیستل کیږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنیو رخصتیو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس خپرېدل اوس هم یوه ستونزه ګڼي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزه
اوس هم د کرونا ناروغي یو ستر ګواښ دی زموږ هیوادوالو لپاره. کومه طرحه چې د عامې روغتیا وزارت، د لوړو زده کړو محترم وزارت او د معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور د نهادونو سره چې جوړه شوې ده، د طرحې مطابق ټول دغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط د تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوازا پاتمه په 14 کې د 2 لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه.
روختیا نړیوال سازمان څوي.
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوس په هم واورې چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال هینته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر او پر افغانستان د بحثونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په حواله بلینکن به په دغه سفر کې را روانه چهارشنبه له صدر اعظم نریندرا مودی او د بهرنوي چارو وزیر اس جی شنکر سره خبري وکړي. هند له هغو هیوادونو دی چې د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پر بیلابیلو پروژو تر 3 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې دي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا مخکښ ډیپلومات دین تامسن ویلي د سیمې د ټولو هیوادونو ګټې په خوندي او باثباته افغانستان کې نغښتې دي. د په خبره امریکایي چارواکي به له هندي شریکانو سره د دغه هدف د تحقق لپاره په ګډه کار کوي. په داسې کې چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په بشپړې دودي په افغانستان کې د جګړو شدت ورسره زیات شوی دی. له هند خبرېدونکو اوټلوک مجلې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو راپور کې ویل سوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه ځینی رهبران په پام کې لري له وسلولو طالبانو او نورو هغو افراطي ډلو سره ملګري سي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه مخالفت کوي. خبرونې د راپور هغې برخې ته پام کړی چې په افغانستان کې نازک امنیتي وضعیت ته پکې اشاره شوی چې دا وضعیت شای نور هم کړکېچن سي. د امنیت شورا دغه راپور وایي د داعش ډلې خراسان څنګه د نویو ملاتړو جلبول او روزنه په خپلو لومړیتوبونو کې راوستلې ده. خبرونې د راپور هغه برخه هم راخیستي چې پکې ویل سوي د داعش د خراسان څنګه مشران هیله مند دي هغه سختګیر طالبان او نور افراطي وسلول جلب کړي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه مخالف دي. او ټلوک خبرونه د راپور بل برخه هم یادوي چې وایي که څه هم داعش ډلې په 2000 میلادي کال کې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې ځینې سیمې له لاسه ورکړي خو په عراق او سوریه کې د داعش خراسان څنګ د نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان، کندوز او کابل په ګډون نور ولایتونو ته د خپل فعالیت لمنه پراخه کړې چې د راپور په حواله د داعش جنگیالیو په کې ژورې ریښې وغځولې. په وروستیو کلونو کې داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
په پام کې ده چې د عراق صدر اعظم له خپل هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو د امریکا له ولسمشر سره وغږیږي. مصطفی الکاظمی به د دوشنبه پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وویني.
د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی به د دوشنبه پر ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له عراق د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د الکاظمی حکومت په کور دننه د ایران پلو ډلو تر جدي فشار لاندې دی. که څه هم متحد ایالاتونه او ایران د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې په مسله کې ګډ دریز لري خو الکاظمی د ایران پلو ډلو لخوا تر فشار لاندې دی څو په عراق کې د 2500 امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وکړي. شیعه افراطی ډلې چې د حشد شابی د وسلوالې ډلې په سیوري کې فعالیت کوي تورنې دي چې په تیر یو کال کې په عراق کې د امریکا پر ګټو لږ تر لږه 50 راکټي حملې کړې دي. عراقي څېړونکي سجاد جیات فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې کله عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو په څیر کوم مهم اعلان ونه شي نو دا ویره شته چې د ایران پلوي ډلې خپلو حملو ته زور ورکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین چې له څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې د عراقي رسنیو ته ډاډ ورکړی چې د امریکا او عراق د مشرانو په غونډه کې به له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش موافقه وشي خو امریکایي رسنیو بیا یوازې د امریکا د پوځي ماموریت د نوم د بدلون خبر ورکړی دی. د شیکاګو پوهنتون د پیرسن انسټیټیوټ څیړونکی رمزي مردینی په دې باور دی چې د عراق په برخه کې به د امریکا په دریځ کې کوم مهم بدلون رانشي. نوموړی وایي د عراق او امریکا د مشرانو لیدنه یوازې پر صدر اعظم الکاظمی د کورنیو فشارونو د کمولو په هدف یو اقدام دی ځکه د ښاغلي مردینی په وینا له عراق د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه به د ولسمشر جو بایدن لپاره یو لوی سیاسي تاوان وي. مردینی زیاتوي. په 2011 کال کې عراق د امریکایي پوځیانو د استلو پریکړې په عراق کې ډېر ناوړه اثرات پر ځای پریښودل. هلته داعش ډله جوړه شوه او په ډېرې چټکۍ سره د عراق او سوریې پراخې سیمې ونیولې. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د عراق حکومت اوس نه یوازې له امنیتي ستونزو بلکې د برېښنا له بې ساري کمښت، پراخ اداري فساد، له وژونکو فعالیتونو سره چې ایران پلاوې ډلې پرې تورنې دي، د کورونا له وبا او د تیلو د عوایدو د کمښت له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. او صدراعظم الکاظمي باید واشنگټن ته د سفر پر مهال داسې کارونه وکړي چې له دې ستونزو څخه د خلکو پاملرنه بلې خواته واړوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د دې سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي سږنی اختر یې له خوشحالیو خالي و او ډېر شمېر خلکو پرته له دې چې د لیدو وړ سیمو ته لاړ شي د اختر ورځې په خپلو کورونو کې تیرې کړې. اریوب ځاځي د پکتیا یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې هر کال زرګونه خلک د لیدو او ساتیرې لپاره ورزی، خو په دې اختر کې لیدونکي خورا کم بو. تفصیل په دې راپور کې
په پکتیا کې د نه سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دی او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. د یوای سګنې اختر یې کمرنګ وو او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په آزاد توګه موسیقي، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولای. له ځنګړي ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د غنو لیدونکو شاهد وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي. خو په سګنیلو اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمیر خورا کم وو. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د غسیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی د خلکو ارتګ کم شوی دی کنه. خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک چا سره غرض نه وایي. پکه دومره دی چې دا په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیګونه پخوي او میلا کوي او ساتیري کوي او بیرته ځي. خو هغه درې حصې خلک چې دي په څلور حصو کې درې حصې خلک نه دي روغلي.
د ډنډی پټن ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشاله دی چې په سګنی اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سر د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وخت دی چې درې کاله کېږي شپږ اختره وسول دي، پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر ته یو خو بس حکومت دا نه شو کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځای چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوی. د پکتیا د نه سقوط شوی ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له عملی خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دی وای افغان دولت ته د یاد ولسوالیو د بیرتنیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګوي د ټولو هغو سیمو د بیانولو پلانونه بشپړ شوي چې د محل د وسلوالو طالبانو په واقع دي. د وسلوالو طالبانو بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. د ایوی خلکو په پوره خوشحالی لستون زپرته د امن په فضا کې اختریزه شبي ونمنځلې خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته په یوه تازه اعلامیه کې خبرګون خودلې د ایوی د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نشي او خپل جنگي پالیسی به بدل کړي
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
اته بجی او دیرش دقیقې شپې اوس هم د لنډو خبرونو نوبت ده د شبرغان شهر د جامع جماعت خطیب په دزو وشل شو د جوچان د امنی قمندانې ویاند مسعود ندیم تیر ماشام ازادي رادیو ته وویل مفتی رفیع الله پرون شنبه ماشام مهال د څو وسوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دزو وشل شو د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي د امنیت قمندانۍ ویندوی واحد الله جمعزاده رسنوی ته په استولي پیغام کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرشوبله اغوشتې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکینګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي تاسو خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو غړو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان لګړې پولي د طالبانو د ګواش مخنیوی دی په هند کې د موسمي بارانونو لکبل د مړینو شمیر او سلو 15 ستنو تل ور شو د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو لکبل د وروستیو څو ورځو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شهر ته نشته د ځمکې د شویدو او د ودانیو د ویجاړیدو پیښې رامسته شوې دي د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو انتقادونه رد کړل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل پاشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخې زیرمې لري د تیرو څوونه اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وغندل او د راپورونو لمخې په یو وسلوال نخته کې د ایران د سپایي پاسداران څلور وسلوال کړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وشل شوې دي د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا اونې په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرنی سکالرشپونه ترلاسه کولای شي
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي
په دې کې کولای شي دوی هغه مزامین چې دوی لوستي مربوط دي خپل تجربه سره یو ځای
او د بهرنی سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کی
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي په هند کې افغان محصل سید الله برکت زئی وایي دا ډیر لا رښتا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاټري هغه د خپل ځانونو د سوشل میډیا نه خبر کی په افغانستان کې زیات پیجن دي ایجوکیشنل پیجن دي د دوی څخه ټول د سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د فانتونونو ویب سایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي ځکه په لومړي ځل باندې د همغه فانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سبجنام وکړي د پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې کاڅو کې ونه لري په لومړي ګام کې لا سکالرشپ څخه محروميږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي په دغه امتحانونو کې باندې هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي دغه امتحان ضرور دی شرط لیکلی کده چا دغه امتحان نه ورکړي دا نمرې نه اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکیډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډیر مهم دی. اکثرت هیوادونه دی ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي هغه بخې نمرې لري په پوهنتون کې ولې دا په اجتماع کې څنګه دی دا کوم فعالیتونه لري نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم څلورم ځل زب کې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قینات وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وي خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي اپلیکیشن څنګه په درو شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زره واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ په څلورم کې به کامیابیږئ لارې درته پیدا کیږي او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی ته شلو هم د هغې نه به مخکې زو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي خصوصا د امریکای د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز یې سې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی دوی ډیر ښه هغه لري دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده هغه خاص د هغه علمي اهداف دي مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی زلزلې کیږي دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و یا زلزلې متواترې دي دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پیږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډیره په زړه پورې مسلې وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري. دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي، کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرې د پاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام بلداده چې بعضی بیا معیارونه لږ ډیر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټری پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې، بلخصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې، بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماسټری برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو که په دې باندې پانګه شونوش کې دې چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې، په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کچیر واقعا زده کړو کوم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کوم برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ جواب نه غواړي، څلور جواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي،
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتن لیکونه غواړي، نو د غوښتن لیکونو خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ، دا په دې معنی چې سم په غوښتن لیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پښتنې سنا ست تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو ورسته بیا د انګریزي امتحان، کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلیا خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور جواب سوال نه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دغه تاسو پکې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خصوصا د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغه د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
طالبانو په روسیې کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده، ولی د تیر په څیر نه ده، خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپو خغل شعیب رحیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب، خره خلاص ازادي راډیو ته
سلامونه. سلامونه
زیرمن چتای څو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. طالبانو د خوا د یو شیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه اساسي معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمېر بندرونه چې طالبانو لاس ته ورسېدلي دي، هغه کې ځانګړي ډول کوو اسلام پلا بندر او بل قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېره زیاته علاقه ور ته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېله کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاپانسته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موسی قلعه هرات کې د موسی قلعه بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر کور ته وای، په دې باندې پام وړ کموالی راغلی دی.
اوس بیل شکه کله چې بندر یا د راکړه ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای که ورته وایو د طالبانو لاس ته لویږي، حتما هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي، اوس دا بیا په ټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغیز لرلی شي؟
په ټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا 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 چې کله دا بندر حکومت سره یې نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، تجارتي راکړه ورکړې تبدي خبره ده چې هلته عواید راټولېږي. دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لویږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمیږي، نو د هغه پایله دا چې کېږي چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکوي، نو اړینه نه ده چې دومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم ده چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت که موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانۍ یا لږ یا ډېر پرې کې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بې له شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي، نو بې له شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت له لاسه ورکوي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي. خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موسی قلعه په بندر کې له لاسه ورکوي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې البته مخ په زوړ په ځای به مخکې په پورته رواني. که چېرې د حکومت عواید راټیټېږي دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
هغه ژمنه چې موږ 2014 کال کې بروکسل کانفرنس کې کړو او دا په تعقیب
شلم کال کې اور بیا ژمن وکړي هغه د نورمال وضعیت لپاره یعنی پاره کې د کورونا 2018 کال کې کورونا هیڅ دیني نه وشو اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خواته امنیتي وضعیت خراب دی بل خواته کورونا سره لاس او ګرېوان دی نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم په دې کې ښکاره وو پلان جوړی کی او پلان په اساس باندې مخه ټاکل کیږي دا غره لپاره وضعیت شفافیږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر دې باید خپل ځای وي مثلا څنګه چې د امنیت په وضعیت کې خپې خواله راشي همدارا کورونا کنټرول شي همدارا چې د اکرم ورکړه زیاتې شي نو دا شرایط خود لکیږي دا ورته مخه ټاکل کیږي خو کله چې دا شرایط بدلیږي دا مخه بیا نه ترلاسه کیږي نو نړیواله ټولنې فشار به پاتې البته دغه وسنۍ وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي چې د بیکاري لوړېږي دې سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي بلخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځای کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي بل طرف د نړیوالې ټولنې فشار په موږ باندې ځکه نه چې زموږ وضعیت یو بیړنۍ حالت دی په دې کې چې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول د هغو ګاونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه ازبکستان ترکمنستان قزاقستان د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هیوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او د دې تر رسیدلې و چې افغانستان د اسیا د سلور لارې په توګه باندې مطرح دی او کولای شي چې نور هیوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغیز وکولای شي اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي د افغانستان لپاره به څومره زیان ووسي او همدارنګ له دې هیوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغیز ولري
افغانستان او د سیمې وزن یو بل باندې تکیه دي چې افغانستان کې سولې افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کیږي مثلا ازبکستان او پاکستان خپل کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې دا غیله مې شه پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان معلومه ده چې د کراچۍ بندر له لارې نه سترات کې نورې لړۍ ته نورې نړۍ ته دې پردیشې کې افغانستان او ځان له لارې نه بندر په لارې کې چې څه څه دي افغانستان کی وضعیت صحیح نو افغانستان پاکستان راکړه ورکړه عمدار افغانستان له لارې به د دې راکړه ورکړه پراستیا مومیا مرکزی اسیا هیوادونو لپاره افغانستان د تاجکستان لري تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان افغانستان له لارې بل خصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کی نو دا چې ایران له لارې د دې کم تجارت روان ده په دې بسو کول اده منشي اغیز واردې دي عمدار اسکه پاکستان د خوبونه ګوري چې په مرکزی اسیا بدون تجارت لګی چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به تیرا کړ ور کړی ویب سایټ فعالیت افغانستان کې سونه ني او دا وضعیت په تاکل باندې کوم کوم نو بیا هم چې ته مشکلات ته نه چې ټول اخی تجارت چې کړو وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو ته به خبره ده چې د پاکستان نه به د میوه او باز نورو توکو ساتل واردات نکېږي چې به سره دواړه شي تجارت باندې ډېر منشي اغیز واردېږي نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هیوادونو سوله ده همدار د افغانستان په ګډوډي کې دوی هم تاوان وکړي
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتمان یو بل فاکتور هم دلته رامخته کیږي هغه د سوداګر دی د نام نه او د دې ډول وضعیت اغیز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې به بل بدیل لار باندې فکر وکړي شاید دا بدیل لار خدای مکړه له افغانستان د پانګي فرار وي
چې د چې په اوسنی شرایط کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی اصلا یو څه د دې رسولو کانو کې په شتای کې ځمن تجار کار کوي په دې شکه چې دومره چینشل او تربیښل نه چې په دې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپل راکړه او خپل پانګه په دې واد کې ساتلې ده بل شکه چې ګر شمېر تجارانو په واد خو شکته یې خدا دی چې دوی شرکتونه او دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته نو بل شکه په مجموع کې کله چې زمنګ دغه په ولایتونو کې کله جګړې هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا منګ هر کال شپږ لږ یاد دالو واردات چې موږ لرو طبي خبره ده چې باغه کې دا چې تو کې چې هغه اوس نو وارد دي کې په مجموع کې هغه واردات موږ راکمیږي چې د سربو تجارتانو د تجارانو د قرارداد هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کوم وایي کې طالبان په منشي هغه باندې کې څنګه وروستي وروستي حرکتونه چې تل شي کړی ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي ماشه بشته ده چې دغه لقبل من یو ور بیا په پاکستان ما پاکستان نه چې څومره پاکستان باندې خپل تکیه منګه کما کړی و بیرته هغه پیل شوی ده. نو مهمه ده چې کوم قندار او هرات ترمن یو اقتصادي نگانه کې منګ یو لومړیتوب کوي چې کوم بندر باید بیرته حکومت لاس ته وګرځي. هغه لپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاس ته وګرځي تر څو سبب دغه نقطې نه دغه بندرونو د نقطې نه زمونږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي نو د ایران له لارې نه زمونږ راکړه ورکړه ونه درېږي او زمونږ دپاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوای تر یو حد پورې اتکا پای ته رسیدلې. جمهور رئیس په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دښمن وو کې چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی. خو هغه ټکی ته چې تاسو وړاندې اشاره وکړه اوس یوې رایا اندېښنه لدی څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نشي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نشي.
دغه نوینې نتیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار کمه نه چې کله دې ادا شو نو د 2001 کال پورې سږ په پستې سره د کوم کوچې د دې لپاره چې کوم نړۍ کې تر لړۍ په کومه افغانستان تجارت هم صادرات هم واردات نو کله چې افغانستان کې کچیر دا نظام سقوط کړي نو دا به نه خدای ناخواسته نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو دپاره به ډېره لویه ستونزه رامنځته کړي. نو مهمه دلته دا ده چې کچیر دا وضعیت دوام ومومي نو دا به نه د افغانستان تجارت بدلون راغلی په دې زمین کې په ډول کړی چې کورونا په جریان کې په ټول نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه او پاکستان باندې موږ تکیه درلودله دا هغه چې بدلون راغلی په دې زمین کې په ډول کړی چې کورونا په جریان کې په ټول نړۍ کې خوراکي توکو ستونزه جوړه شوه او پاکستان باندې موږ تجارانو وکولای شو چې سره د دې کورونا وضعیت
وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شي او د افغانستان اقتصادي ثبات وساتلی شو. حکومت باید هغه لومړی توبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجارت د ډاډ ورکړل شي دا مال دا ژوند باید خوندي وساتل شي بل خصوص هغه ځایونه کې چې جګړه روانه ده. بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي. د دې زما هدف دا ده چې موږ تاسو شاید چې بل شکه په بعضو اداراتو کې مشکل شته د افغانستان بل خواته مهمه ده چې هغه اساسي توکي د ژوند اساسي توکي د بل خصوص خوراکي توادې بل خصوص ونګ مواد د دې اکمالاتو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ وکولای شو اکمالات تضمین کړو. همداراز ځپاتې بندرونه چې له حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دي ته دا چې دا د بندرونو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي بل خصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه ته بیرته راوګرځي او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي. همداراز اړینه ده چې په دې استثنايي حالت کې استثنايي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو چې فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب ابراهیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
لتا سي هم ډیره مننه کوم ودان.
Let me not it. نرے نرے خوگی گی زلمی نرے نرے خوگی گی زلمی نرے 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 خوگی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی گی دمین ولی بیلی
نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 نرے